احمد تکل. تکل صاحب به استودیو خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د خپرونه بیا هم د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. روان خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې د رای ورکونکو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ترکمنستان ولسمشر ویلي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې بی طرفانه همکاري وکړي. د غزنی ولایت چارواکي وایي امنیتي مسؤلینو د 3 لک پاکستانی کلدارو په بدل کې د یوې پوستې د پلورلو مخه ونیوله، او د کاناډا پولیس وایي په تورنټو ښار کې یو موټر پیادهرو ته ننوتلی 10 کسان یې وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د ترکمنستان ولسمشر ویلي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې همکاري وکړي او بې طرفانه رول ولوبوي. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس د راپور له مخې قربانګلی بردي محمدوف پرون د ازبکستان له یو پلاوي سره د یو تړون له لاسلیک وروسته په اشقاباد کې وویل هیواد حاضر دی چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د بردي محمدوف په وینا ترکمنستان د عمده مسایلو او په تیره د افغانستان د سولې په مسله کې له ازبکستان سره په یو نظر دی. نوموړي ټینګار وکړ چې ترکمنستان، ازبکستان د افغانستان سوله او ثبات خپل ګډه ګټه بولي. د غزنی ولایت چارواکي وایي امنیتي مسؤلینو د 3 لک پاکستانی کلدارو په بدل کې د یوې پوستې د پلورلو مخه ونیوله. یو سیمه ییز چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د پولیسو د یوې پوستې 2 سرتیري چې غوښتل یې دا پوسته پر وسلوالو مخالفینو وپلوري او خپل 3 ملګري ووژني، د امنیتي او کشفي موظفینو لخوا تثبیت او ونیول شول. که څه هم دا سرتیري 2 ورځې مخکې نیول شوي، خو د غزنی د والي مرستیال عارف وحیدی د لومړي ځل لپاره تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې کسانو د نیول کېدو څرنګوالی روښانه کړ.
برادر یک از این 2 نفر از فرمانده های طالبا بوده.
د یو نیول شوي کس ورور د وسلوالو طالبانو قمندان دی، او د 3 لک کلدارو په بدل کې غوښتل پر وسلوالو مخالفینو د پوسته وپلوري. له نیکه مرغه د کشفي ارګانونو لخوا تثبیت او نیول شول. دوی اوس تر تحقیقاتو لاندې دي. د ښاغلي وحیدی په وینا دا کسان د افغانستان د شمالي ولایتونو دي، خو د دقیق ځای و نه خود. وحیدی زیاته کړه چې تورنو سرتیرو په خپل جرم اعتراف کړی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان عمومي منشي په کابل کې د یکشنبې ورځې خونړی برید په کلکه وغند. یوسف بن احمد ال اوسایمین وبخی یوسف بن احمد ال اوسایمین په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شوه ویلي هغه کسان چې دا ډول بریدونه کوي او د هغو ملاتړې په مسلمانانو کې ځای نه لري. د یکشنبې ورځې په برید کې چې د کابل په دشت برچی سیمه کې وشو، له 2 زیات کسان ووژل شول او 140 نور ټپیان شول. داعش وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت ومنه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د عمومي منشي په اعلامیه کې له افغانستان سره د دې سازمان پر دوامدار ملاتړ ټینګار شوی. د کاناډا پولیس وایي په تورنټو ښار کې یو موټر پیادهرو ته ننوتلی 10 کسان یې وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. چارواکو د اوس لپاره په پیښه کې د تروریزم احتمال رد کړی دی. د عامه مسؤلیت وزیر رالف ګډل تېره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل ښکاري چې د تورنټو د شمال په یوه څلور لاره کې دا بګنونکې پیښه د کاناډا د ملي امنیت له مسلې سره ارتباط نه لري. حکومت هم د تروریستي حملو ځانګړی خبرداری نه دی ورکړی. پولیسو د ټرک ډرایور 25 کلن الکس مناسیان معرفي کړی او ویلي دي چې هغه اوس مهال په توقیف کې دی. امنیتي چارواکي وایي مناسیان د تورنټو دی او له پولیسو سره کومه جرمي سابقه نه لري. یو عیني شاهد ویلي یوه سپینه لارۍ ډوله موټر یې ولیده چې پیاده راو ته پورته شو او خلک یې لاندې کړل او بل یې وویلي چې له پیښې وروسته یې ټپي خلک ولیدل چې پر سړک پراته وو. د راپورونو له مخې په یو روغتون کې د 15 بستر شویو کسانو حالت نازک دی. د متحده ایالاتو د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نومان د سی آی ای پخوانی رئیس مایک پومپیو تایید کړ. په دې اړه تیره شپه ناوخته په سنا کې رایې واخیستل شوې چې تر ډیره د ګوندي تړاو پر بنسټ وي، داسې چې ټولو 11 جمهوري غوښتونکو مثبتې او 9 ډیموکراتانو منفي رایې ورکړې. د سنا د اکثریت مشر میچ مکونل د پریکړې هرکلی وکړ او ویل چې د اونۍ په پای کې د سنا په عمومي غونډه کې به کافي رایې وي څو پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړي. پومپیو په تیرو 15 میاشتو کې د سی آی ای د مشر په توګه د ولسمشر ټرمپ د باوري سلاکارانو له ډلې وو. هغه په دې وروستیو کې د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره د ټرمپ کتنې ته د تیاری پر لارو چارو بوخت وو او په دې ترڅ کې درې اونۍ مخکې له اون سره وکتل. ولسمشر ټرمپ د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن تیره میاشت له دندې ګوښه کړ او د دې کار علت یې د ایران د اټومي موافقې په ګډون د مهمو پالیسیو په اړه له هغه سره اختلاف وباله. او د کرملین ویان وایي چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ اټومي تړون بل بدیل نه لري او دا تړون باید د ټولو هغو اړخونو لخوا رعایت شي چې لاسلیک کړی دی. دیمیتری پیسکوف پرون وویل روسیه په کلکه د ایران د اټومي تړون د دوام غوښتنه کوي او باور لري چې د هغه بدیل نشته. ایران په 2015 کال کې د امریکا، روسیې، چین، برتانیا، فرانسې او جرمني سره دا تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران د لویدیز لخوا د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په دې تړون کې د ده په وینا ځینې نیمګړتیاوې شته او اروپایي متحدانو ته یې د می تر 12 نیټې مهلت ورکړی چې دا نیمګړتیاوې هوارې کړي، کنه متحد ایالات به ترې وځي. د کرملین ویان وایي د روسیې ولسمشر له خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې دا تړون باید پر ځای پاتې شي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمنو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روانو انتخاباتو د رای ورکونکو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون مرستیالې وسیمې بادغیسی ازادۍ راډیو ته وویل چې باید امنیتي ارګانونه د خلکو خوندیتوب ته ډېره جدي پاملرنه وکړي. د میزان د میاشتې انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر داسې مهال پت شوی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پر یو مرکز په ځانمرګي برید کې له شپېتو زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 130 نور ټپیان شول. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر له پایله تر اوسه د 291,000 کسانو نومونه لیکلي دي. دغه بهیر لس ورځې وړاندې پیل شوی او ظاهرا د خلکو ګډون پکښې د پام وړ نه ښکاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالې وسیمه بادغیسی تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه لا وختي دی چې وویل سي د نوملیکنې بهیر پڅوالی به د انتخاباتو ترسره کول تر پوښتنې لاندې راولي. نوموړي له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې د انتخاباتو ترسره کولو او د خلکو د خوندیتوب لپاره لاش زمینه برابر کړي.
در واقع ما امیدوار هستیم که شرایط امنیتی
دوی په حقیقت کې موږ هیلمن یو چې امنیتی شرایط لاش او امنیت ټینګ سي، خو په عین حال کې موږ د رای ورکونکو د لست جوړول او په انتخاباتو کې د هغوی تر ګډون د خلکو خوندیتوب ته اندېښمن یو. هیله لرم شرایط ښه سي. په همدې حال کې چې زموږ په هیواد کې دا ډول وضعیت رامنځته شوی، اړینه ده چې مثبت بدلونونه هم راسي.
لازم هست که تغییرات مثبت هم به وجود بیاید.
تر انتخاباتو د مخه بهیر کې د خلکو د حضور د کموالی اندېښنې داسې مال راپورته شوی چې په افغانستان کې د نوملیکنې څو مرکزونه او د کاغذي تذکرو د ویش مرکزونه په دې وروستیو کې د امنیتي پیښو شاهد ول. په وروستي ځانمرګي برید کې چې د روانې اونۍ د یکشنبې ورځې سهار د کابل په مهتاب قلعه سیمه کې وسو، تر شپېتو ډېر کسان وژل شول او شاوخوا 140 نور ټپیان شول. د دې خونړۍ برید وروسته ډېر لږ کسان په کابل کې د نوملیکنې او د تذکرو د تایید او ویشلو مرکزونو ته ولاړل. خوشحالی یو له هغو کسانو دی چې د یک شنبه ورځې تر پیښې وروسته یې ډېره اندېښنه درلوده. دا وایي خلک انتخاباتو ته ډېر لیواله نه دي. د تیرو کلونو په مقایسه اوس چې د خلکو امنیت او وضعیت ته ګورو، ډېری خلک په انتخاباتو کې ګډون نه کوي او نه غواړي رای ورکړي، ځکه ورځ تر بلې وضعیت خرابېږي. یوازې ګلالۍ په دې اړه اندېښمنه نه ده. سوماز یارمل په کابل کې د نوملیکنې د یوې حوزې کارکوونکې ده. دا هم امنیت د انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډ بولي. دا وایي هغه پېښه چې وسوه بیا یې زموږ بهیر ته ستونزې پېښې کړې. امنیتي ستونزې زموږ بهیر اغېزمنوي او موږ به ډېر لږ ګډونوال ولرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي چې دوی د رای ورکوونکو د امنیت لپاره هر ډول چمتووالی لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روان کال د میزان یا تلې میاشتې 28مه نېټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره د افغانستان 14 میلیونه وګړي واجد شرایط دي او تر اوسه معلومه نه ده چې د څومره شمېر کسانو تر نوملیکنې وروسته به انتخابات وسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالې وسیمه باتریسی ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې د پراخ ګډون لپاره د خلکو د تشویق هڅې کوي، ځکه د دې په خبره په دې بهیر کې په ګډون سره خلک د خپل هیواد په سیاسي راتلونکي کې بدلون راولي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم قدرمنو اوریدونکو د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. نوریاس نوری د لویدیز ځینې ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطلب خبره شوی.
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو د کابل د یکشن بې د ورځې برید ته چې د کابل په دشت برچي سیمه کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې پر یو مرکز وشو پام اړولی. امریکایي د هیل خبرونه لیکي په دغه ځان وژونکي برید کې چې لږ تر لږه 50 کسان ووژل شول او 119 نور ټپیان شول، مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. د افغانستان د روغتیا وزارت د دغې حملې د قربانیانو شمېر له 2 زیات ښودلی. د دهل خبرونه په وینا کته هم د داعش حضور په افغانستان کې تر ډیره د هوایي بریدونو او د پټو پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوی، خو دا ډله بیا هم توانېدلې چې په خاري سیمو کې خونړي بریدونه تر سره کړي او مسؤلیت په غاړه واخلي. د دهل په لیکنه دا د ډیرو ځنډیدلو د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پر مرکزونو چې د بهیر له پیله څخه باندې وونه تیریږي څلورمه ځان وژونکې حمله ده چې کیږي. یو شمیر کسان دې ته اندېښنه لري چې ښایي دغه حمله د دې سبب شي چې ډېر خلک د اکتوبر د میاشتې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، ځکه له یوې خوا دوی د رایې ورکولو د مرکزونو امنیت ته اندېښنه لري او له بلې خوا هم مخکیني انتخابات له درغلۍ ډک وو. برتانوي د لیمل ورځپاڼې هم د کابل د خونړي برید په اړه لیکلي چې ډیرو کسانو چې خپل عزیزان د دوشنبه په ورځ خاورو ته وسپارل په غوسه دي چې ولې د نوملیکنې د مرکز امنیت نه ونیول شوی. د ډیلی میل په لیکنه د خلکو غم په ټولنیزو رسنیو کې په قهر بدل شوی او عام خلک حکومت تورنوي چې د خپلو خلکو په خوندي کولو کې پاتې راغلی. د هغه تور دی چې له هرې ځان وژونکې حملې وروسته په حکومت لګول کیږي. د احمد احمدی په نوم د فیسبوک یو کارونکي لیکلي حکومت دوی نیسي او وروسته یې بیرته خوشې کوي چې بېګنا خلک ووژني. د فیسبوک یو بل کارونکي امین الله لیکلي حکومت قصدن غواړي ګډوډي رامنځته کړي چې خپل غیر قانوني موده وغځوي او زیاتوي په مخ کې یوازنۍ لارې انتخابات دي چې دغه فاسد حکومت ته د پایتخت کې ښودل شي. ډیلی میل لیکي دا په ټول هیواد کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې پر مرکزونو وروستۍ حمله ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون د اغېز په اړه اندېښنې زیاتوي.
سمه غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي په وروستیو څه باندې 10 کلونو کې د دولت 10000 جریبه ځمکه له غاصبینو راګرځولې. د دې وزارت ویاند په کابل کې خبریالانو ته وویل د دولتي ځمکو او ملکیتونو د مخنیوي ځانګړې محکمه توانېدلې چې د کره اسنادو په پام کې نیولو سره د زرګونه جریبه نورو دولتي ځمکو د غصب مخه هم ونیسي. له کابل خان محمد سین راپور راکوي.
د افغانستان د عدلی وزارت ویان محمد امان ریاست د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه وزارت پورې اړوند ده د دولتي ځمکو او ملکیتونو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمه توانېدلې چې د کره اسنادو پر مټ 6000 جریبه دولتي ځمکه له غاصبینو راوګرځوي.
وزارت عدلیه جمهوری افغانستان از آغاز سال 1396 تا به اکنون از غصب
دوی دیوزر رو دری سوا شپگنویم کال لپیل راهیسی تروسه دا عدلیه وزارت شپگویش زر جیری به دولتی زمکه شپگ درش دکانونا یو حویلی یو اپارتومان یو سلو یو اویا میلون افغانی شوخوا یو میلون امریکایی دالر او دیار لزر یورونا دا محکمو للار دفاع کرده دا خاغلی ریاضت دا هموبل سربیره پر شپگ ویش زر دولتی زمکی چه دا غصب مخی نیول شوه پا رسته و کلونه که دا بخ پا ولایت که لدو پانزو زر نه سو جیری با نور دولتی زمکی نه هم دفاع شوه دا دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي په وروستیو شاوخوا دیرشو کلونو کې د دولتي ځمکو غاصبینو د هیواد له ناوړه وضعیته ګټه پورته کړې او د هیواد په ټولو ولایتونو کې یې په سلګونه جریبه دولتي ځمکه غصب کړې ده. د دغه ادارې ویان حشمت الله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
آمار و ارقام که فعلا پیش ما وجود داره نشان میده
کومه شمیری چې لمک سره دی خی چې همدا اوس باندې 1.5 میلیون جیره به دولتي ځمکه په دیرش ولایتونو کې تر غصب لاندې ده او موږ توانیدلې چې په وروستیو درې کلونو کې 15 لک جیره به دولتي ځمکه له غاصبینو راوګرځوو.
خاغلی ناصری دا هم وویل چې په دې تړاو د 3000 غاصبینو لیست دولت ته سپارلی دی. د چارو پوهان وای دولت د ډیرو غصب شو دولتي ځمکو پر وړاندې لازم اقدامات نه دي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیوي مجلې اونیس پروګرام واوري.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا موز محبوب شاه محبوب د رادیوی مجله د نننۍ غنی اوریدو تر بولم. په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د نړۍ ستر عادیان کتاب ته کتنه کړې.
اسلام چې کوم ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده، د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي.
په هنر جاج کې لا په هنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره د شریعت او هنریت جاج خلو.
آهنگ هم په نثر کې هم په نظر کې او آهنگ د لفظونو ترمنځ په ودون کې دا ډیر مهم رول لوبوي.
فنکار برخه کې لا ځوان شاعر او لیکوال سراج ګلاب سره د هغه په لیکوالۍ غږیږو.
کله چې ته په شاعرۍ کې سنایو او بدایي جوړې او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکې، نو په هغه شعر کې به تخنیکي جوړښت ښه وي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه نیمګړی رپورټ واورئ.
هیواد په وارخطایۍ له دفتره راووت، څنګه کار یاره راځنن چې هر څنګه وي بس پوره کوم.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغوني دورې شاعر تیمن د ژوند له احوال خبر شي.
هندي روخانه په اسلام کینا، لزان خو خیر الانان کینا.
او په ورخمین خیال کې به د روان زمان نامعلوم ګرداب ته لیکل شوی نظم واورو. لچانو پختم چې څه روان دي، لچانو پختم چې څه بکیږي، لچانو پختم حالات څنګه دي، لچانو پختم چې څنګه یما، لچانو پختم چې ولې ژاړم، لچانو پختم چې ولې چوپ یم. په پیل کې مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په زابل کې د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره د نورو کلونو سره په توپیر کې دا ځل د شپې لخوا د شیخ مټی بابا په لوبغاړي کې جوړه شوې وه چې د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. په دغه مشاعره کې د زابل ولایت د ولایتي ادارې او فرهنګیانو سربیره د قندهار، لوګر، لغمان، ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، کابل، هلمند، روزګان، کونړ او د کوزې پښتونخوا څخه راغلو ادیبانو، شاعرانو، فرهنګ پالو، د ادب مینوالو او ځوانانو برخه درلودله. د زابل والی خیال محمد حسینی غونډې ته په خپله پلیزه وینا کې ورته مشاعرې د سولې، امن او یووالي په راوستو کې خورا ګټورې وبللې. هغه زیاته کړه چې زابل د فرهنګیانو ټاټوبی دی او په خپل غې کې یې ګڼ شمېر علمي فرهنګي شخصیتونه زیږولي دي چې نن یې د هغوی له خوږو شعرونو او نثرونو سره د ټولنې د پرمختګ پیغامونه ویل کېږي. په مشاعره کې د سیمایزو سندرغاړو د موسیقي او ټنګ ټکور پروګرام هم چمتو شوی وو چې تر ناوخته پورې مینوالو ننداره وکړه. د یادونې وړ ده چې د پسرلي له پیلېدو سره سم د هیواد په زیاتره برخو کې په بېلابېلو نومونو دودیزې مشاعرې جوړېږي چې د بېلابېلو ولایتونو او کوزې پښتونخوا سلګونه کسان پکې ګډون کوي. اطلاعات او فرهنګ وزارت څلور هنري آثار ورکړ شول. د هیواد مشهور هنرمند استاد غوث الدین نارام په هغې کتنه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرست د فرهنګي چارو لومین پوهان محمد رسول باوري سره لرله، خپل څلور هنري آثار چې واښه پکې کارول شوي دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ورکړل. پوهان محمد رسول باوري له نارام څخه د مننې څرګندولو په ترڅ کې د هغه زحمتونه د قدر وړ وبلل او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هیواد د هنرمندانو د هنري فعالیتونو ملاتړ او درناوی کوي. استاد غوث الدین نارام چې له 55 کلونو را په دې خوا په دې هنري برخه کې په خدمت بوخته، د وښو څخه یې ګڼې هنري تابلوګانې جوړې کړې دي. هر کله یو شمیر ښوونځیو سره د کتابونو او کتابچو مرسته وشوه. د ځوانو متفکرینو کړۍ د بیرته ښوونځیو ته راستانه شي د کمپاین په ترڅ کې د ننګرهار په یو شمیر لرې ولسوالیو کې د بې سرپناه ښوونځیو سره د خیمو د کیسو د کتابونو او کتابچو مرسته وکړه. د دغې کړۍ مشر سلیمان خپلواک وایي چې مرسته شوي توکي اړ ښوونځیو ته ورکړل. دی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د همدغه کمپاین په دوام یو لوی کمپاین پیل کړي.
د روسیې کې پښتو ژبه د غنو سیډنیز او پنځیزو اسارو د چاپ ژبه ګرځیدلې. هر میاشت په لزګونه هنري او سیډنیز اسار چاپیږي. د ډاکټر زلمی زابلی د نړۍ ستر آدیان پونم یو سیډنیز اثر تازه ل چاپ راوتلې. زموږ همکار سید زیارمل هاشمی د نړۍ ستر آدیان کتاب ته کتنه کړې.
د نړۍ ستر ادیان هغه کتاب دی چې خاقلی ډاکټر زلمی زابلی لیکلی. دا کتاب په کال 1398 هجری لمریز کې کابل کې چاپ شوی دی. لیکوال د دغه کتاب بیلابیل مطلبونه په 1400 کې ځای پر ځای کړي. د نړۍ ستر ادیانو په کتاب کې یو عنوان په اسلام دین کې د آزادۍ په اړه دی. دلته راغلی دی، اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي. انسان هغه وخت آزاد بلل کیږي چې یوازې د الله جل جلاله د بندګۍ قید ورسره وي، نور د ټولو معانیونه آزاد وي. لا اکراه فی الدین، په اسلام کې جبر نشته. د اسلام قبلول آزاد دی. هغه هیوادونه چې د مسلمانانو لخوا فتح کیدل ټول خلکو ته اجازه و چې په خپل خوخه اسلام منی کوي نه منی. دا خپل د اسلام د سپیڅلي دین د ازادۍ ارزښت احترام دی چې د انسان مقام دی لري. د کتاب په بل څپرکی کې بیا د هندویزم او په هندستان کې د مذهب سیر او دوران په اړه رڼا اچول شوې ده. دلته راغلی د خدایانو د نوم په اوریدلو سره کیدای شي دا فکر پیدا شي چې هندوان بت پرستان دي او د واحد خدای د شتون څخه بې برخه دي. هندوان په ظاهر کې د بت عبادت کوي، خو حقیقت دا دی چې پوه او حکیم هندوان د واحد خدای عبادت کوي او معتقد دي چې مطلق ذات الهی واحد دی. خو مسکین بیوزله او بی سواد قشری هغه مادی لور ته پام کړی او عمیقا د خپل عبادت په مفهوم خبر ندی. د جاپانیانو مذهب کوم دی؟ د نړۍ ستر ادیانو په نوم کتاب کې راغلی چې شینتو یا د وطن پرستۍ مذهب د جاپان بومی مذهب دی. لیکوال د یاد مذهب په اړه داسې معلومات ورکړي. د شینتو مذهب هغه وفاداری او مینې ته ویل کیږي چې جاپانیانې د خاندانی ځایونو او د ژوند ملي روش یعنی د ټولو جاپانیانو لپاره د وطن مینه لري. دغه مینه دومره تلوسه لري چې حتی که امپراتور وغواړي هر جاپانی وګړی ځان تر وطنه قربانوي. په جاپان کې د متعددو خدایانو او الهو شمیر تر حساب ډیر دی. له همدې کبله جاپانیان خپل وطن د خدایانو وطن بولي او شمیر یې له 80 ډلو تر 800 ډلو پورې رسیږي چې په هر ډله کې زرګونه خدایان شامل دي او ټولو خدایانو په راس کې د لمر الهه ځای لري او مشهور معبد یې د ایزې په ښار کې موقعیت لري. د نړۍ ستر ادیانو د کتاب لیکوال ښاغلی ډاکټر زلمی زابلای په 1950 هجری لمریز کال کې د حربي ښوونځي نه فارغ شوی او وروسته بیا د کابل پوهنتون د طب پوهنځي لوستلو ته هم بریالی شو. نوموړی د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي لیسانس هم لري او کابل پوهنتون کې د اداري او پالیسي رشتې کې د ماسترۍ سند هم لاسته راوړی. ښاغلی زابلای د افغانستان په مشرانو جرګې کې د زابل سناتور په حیث د 11 کلونو را په دیخوا دنده ترسره کوي.
شعر او نظم څه توپیر لري؟ آیا هر نظم شعر ګڼلی شو؟ او د شعریت اساسي توکي څه دي؟ دا پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون څخه کړي. د هنر جاج دا برخه مو د شعریت او موزونیت په اړه بحث ځانګړی کړی دی.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، تاسو خو د خپل پی ایچ ڈی ډیزرټیشن هم په نظم پوهنه کې لیکلی، پښتو نظم پوهنه کې. معمولا د ځوانانو ترمنځ هغه جنجال برانګیز موضوع په ادبیاتو کې، خاص کر د شاعرانو په ډله کې، هغه د شعر او د نظم ده. زموږ اکثره ځوان کول د شعر او د نظم ترمنځ په توپیر نه پوهیږي چې یاره موږ شعر کوم ژانر ته وایو او نظم کوم ژانر ته وایو. په دغه برخه کې که تاسو معلومات راکړئ.
موږ تاسو خو د پولیو د پټي په حساب باندې بحث نه کوو. زموږ استاد بحث باید تیوریکي وي، علمي وي، او دا باید منطق باندې ولاړ وي. ته باید چې یو څه وایې، باید خپلې خبرې نه دفاع پکې. یو خو ما درته مخکې وویل چې هغه نومونې او خبرې دي چې زموږ عوامو خلکو کړې دي، او یو داسې ده چې اوس یې ته چوکاټونو ته راولې. هماغه خبرې هم چوکاټ کې اچي، هماغه خبرو ته بیرته یو علمي منطق پیدا کړي، یا په علمي منطق باندې دا خبرې جوړې. دا ته د ادبیات پوهنځي استاد یې. ادبیات د شکل له مخې په دوه لویو برخو
ویشي.
یو ته نظم وایي، بل ته نثر. تلته خو دې شعر ونه ویلې.
بالکل.
ولې دې ورته نظم ویلې؟ ځکه نظم چوکاټ دی، جوړښت دی. نثر چې دی چوکاټ دی، جوړښت دی. دغه خبرې پکې وروسته رامنځته کیږي چې په نثر کې هنري نثر کوم دی، تحقیقي نثر کوم دی. هنري نثر کې بیا د چوکاټونو ناول څه شته وایي، او چرک تشته وای، تکل تشته وای، لنډه کیسه. ور د ټول سره تړلی یو خاندان دی. نصر نصر چې نن یې یو هنري نصر دی، دا وای کنه.
بشک
په دې باندې یو شاګرد پوول شي وښنه په نظم کې. نظم ته چې کله زی اول د نظم په دوو برخو ورته ویش، ورته وای چې یو ولسی نظمونه دي او بل دیوانی نظمونه دي. ولسی نظمونه په ولس پورې تړي، نه هغه نظمونه چې تاسو په ولس کې رامنځته شي. ولس ورته نمونه ټاکلی، او د ولس د فکر او د خپل پوهې او د خپل ذوق او کچې چاغه سواد بډې په قیمت راه نه داغه زیګندره تاسو ورته وای کنه. بیا په دې کې چې ته ورته دا فورمونه تشریح کوي، جوړښتونه دي. دا جوړښتونه ورته بیل بیل وي، لنډې چشته، نیمکې چشته، سرو کې چشته، غاړې چشته، ببولارې چشته. دا وای یا مثلا بیا په امنسی په مانوي لحاظ باندې د مېندو سندرې کومې، د خويندو سندرې کومې، د مشمان سندرې کومې دي کنه. دا ټولې ته ورته ښه. دا ناری ته ټول مثلا یا په سیمه پورته یو دا مانوي لحاظ باندې دا نظمونه دي. صحیح نظم عمومی چوکاټ سوس په دیوانی ادب کې غزل او قصیده او رباعی او تیشه تیشه
او د شعریه په اړه کراتو
او تاسو لازم نظم هم دی. اوس دا چوکاټ ماته شي کړه.
صحیح.
او شعر ته چې راځي، شعر دا چوکاټ نه دی. شعر دا رستون رانیول چې مخایل کړه نظم. ار ادیب او زموږ شاعران چې ته دغه شعر نه متارک هغه درته د چوکاټ په توګه دانه خې. مثلا ته مخایل کلام، مخایل خو کلام دی خلاص، یعنی یو ته الفاظ کې وسته خیال ګوري، او چوکاټ کو نه دی چې تاسو چوکاټ خو. صحیح. شعر د تخیلی ژبه باندې د خبرو هنر دی. دا بل تعریف. مثلا بل تعریف د سکی کې چې پکې خپل او هنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی،
یعنی دا بیان کې په نسب
اوس ګور دا استاد خبره چې توسه شاګرد ته ته خدای یو ټکی چې دا باید په علمي او منطقي لحاظ باندې وڅېړي. نو کله چې ته دا څېړي، ته اوس شاګرد ته چوکاټ خې، او که ته شاګرد یو محتوا خې، دا محتوا دی په الفاظو کې. دا د ادبیاتو کار سره کار الفاظو سره دی. نو دا چې اوس هغه ته وخوذله دا 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 الفاظ ورته خود له تاغه تر شاري دغه شای ورته تشریح کړ، دا خو چوکاټ نشو، بلکې دا یو رنگینه محتوا شو. خا دا رنگین محتوا ممکن د نثر په چوکاټ کې ممکن د نظم په چوکاټ کې.
ډاکټر صاحب ته یو بل پوښتنه کوم، د ادبیاتو یو لاروي هغه نثر لولي یا نظم لولي، څنګه هغه پوهیږي چې دا نثر شعریت لري او یا دا نظم شعریت لري؟
ګوره ما خو مخکې ویلې یو خطه د عوامو خبرې کوي، صحیح ده؟ هغه څوک چې تخصصي زده کړې نه لري هغه خو په دې مسایلو باندې به ډیره ګرانه وي چې پوه شي، خو یو د یو متخصص لیکوال په توګه چې ته یو څوک روزي په دې برخه کې زده کړه کوي دا هغه د خو باید فرق وي کنه، صحیح. اوس موږ څنګه کوو؟ زموږ متخصص هم زیده عوام په خوله باندې بیا هغه قطار کې ورسره ودرېږي، نو بیا ستاسو دغه فرق څه شو؟ د ادبیات پوهنځی چې تا ولوستو دی چې تا ولوستو ګوره خو موږ د یو متخصص لیکوال په توګه یا څېړونکي په توګه به ته چا سره بحث کې
زوم چې تلته دا روخانه کې چې شعریت هغه توکي څه دي چې موږ
ګوره خیال شو، فکر شو، عاطفه شو، احساس شو، آهنگ شو، دا بیخي نه کوټلي خبرې دي کار تخیل چې ده دا بیخي اساس ده شعر لپاره مخیل کلام او تخیل به یوازې په دې پور نه ده چې ته دغه وکې دا مصنوعي حرکتو کې مصنوعي څه معنی چې تشبیه مصنوعي جوړ کې استعاره مصنوعي وي ممکن د سې الفاظ و چې یا د سې یو شعر رامنځته شي د سې تخیل رامنځته شي چې پاغه کې دا یو تو کې نه
تاسو په خپل خبرو کې برخه د شعریت هغه تو کې ته اشاره وکړه هغه د آهنګ آهنګ موږ وایو چې دا د نظم اساسي توک دی ځکه که چیرته آهنګ نه وي او آهنګ خو د خجونو له منظم تکرار نه رامنځته کیږي که چیرته آهنګ نه وي نظم نه رامنځته کیږي نو دغه شعر چې ته په یو توکې آهنګ بیان کوو بیا دې وویل چې شعریت ښایي په نثر کې وي
ته د ژبپوهنې استاد ته د ژبپوهنې استاد آهنګ په نثر کې شته
نو تون
او آهنګ شته که نشته
تون دی
او هغه آهنګ دی چې جملې سره بیل نه یوازې موږ یا ترکیبونه سره ویلې یا فوکس په یو خبر باندې ته کې چې په کوم زبانه ته زیات فشار راوړي د خپل آهنګ جوړي آهنګ هم په نثر کې هم په نظر کې او آهنګ د لفظونو ترمنځ په ودون کې د ډېر مهم رول لوبوي آهنګ د چې د انسان په حواسو باندې تاثیر کوي
یو د اجازه ده آهنګ او لحن کې جدا کو سره خبرې نه ځکه چې هغه ځانګړی لحن موجود
دا دغه د آهنګ نه دره وځي یا آهنګ لدینه متشکل کیږي جوړیږي کاغه لحن دی کاغه خج دی کاغه بلتونه په وستون دی دغه شی نه خپل آهنګ سرچینه نیسی تا آهنګ به څنګه مثلا جوړه یا آهنګ به څنګه وړاندې خو یا په لحن کې وړاندې لحن په کې رول لري خج په کې رول لري بلتونه په وستون په کې رول لري دا ټول په آهنګ په جوړولو کې رول لري نو دا رول چه دی یا دا ونده چه دا ام په نثر کې دا ام په نظم کې دا وستګوره ته دا لفظونه چې سره پی د لفظونو سره په نثر کې کپی ته ګوره خبري جمله یا ته ګوره امریه جمله دا په آهنګ باندې بیلې دلته ما آهنګ شته دا بیا آهنګ نه ده دا جمله جمله خپل آهنګ لري د غږ دا جګواله ټیټواله زیرو بمي شکل چې ورته وای دا زیرو بمي وته سم په سره مزه کې الله هنګ کیږي نه الله هم په رول لري کنه خاص په کې رول لري کنه د دغه دوړو له شکلونو نه هنګ دی
زه وایم چې دا ک لهن او هنګ او توندا سره بیل شي
نه بیل او بیل بیل ګور
بیل شي هنګ به یوازې موږ د نظم لپاره
کوي هنګ کول دی نه 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 هنګ کول دی دغه اجزا وی دي لدینه هنګ متشکل کیږي لدینه هنګ جوړیږي ها ایا د سه مصره زده غلطه په تخته لیکم دوه مصری لیکم ته چپول مخه به سره برابرۍ خو ترمنځ به بیا دغه نه وي اغه یو اغه په وستون بنئ اغه لهن بسئ نه وي هبه تشي اغه به آهنګ
او عامل به دی چلته به خج منظم نه
کیږي خج لهن بلتون په وستون دا ډیر مهم دی ګوره ته یو کلمه وړاندې ورسته ولو یا لږه فاصله کې ولوله امه معنا تغیر امه آهنگ تغیر
ډاکټر صاحب په نظم کې خو موږ ډیر شاعران لرو چې د اغوی نظمونه شعرونه دي او شعریت لري په نثري برخه کې موږ کوم لیکوالان دي چې اغوی هنري نثر لیکل دي او هغه ته موږ شعر ویل
شي بالکل ګوره خان دا ژبه چې عادي حالت نه غیر عادي حالت ته ځي هم دغه خپل هنر دی شپون صاحب نثر چې دا ماته ډیر واستګوره د شپون صاحب نثر تل ولي تا د پښون کې ورګړی تا په تیرو تجربو کې ورګړی تا ته د کلی هغه دغه ننداره وړاندې کوي دغه شعر دی
د لری پښتونخوا اکثره شاعران هغه یو بیت وایي چې کله شعر وایي نو وایي چې ما سره یو شعر دی هغه یو بیت وایي کله نا کله د آزاد شعر او د آزاد نظم ترمنځ توپیر نه کیږي، او کله نا کله داسې چې شعر وای وای چې منصور نظم دی را سره، منصور نظم په ځای دی چې وای چې منصور شعر دی را سره. دغه نومونه آیا شعوري شوي
کې د کوزي پښتونخوا ورونه چې دی هغه چې شعر ورته وای هغه په کې تخیل ګوري، رنگینی په کې ګوري. په دې پرخې دا غوې نوم صحیح دی،
صحیح
چې کار یې صحیح دی. یو شي کې چې زه ور سره البته په خپل نظر باندې موافق نه یم، هغوی چې کله کوم کلام وګوت کی یا احساساتي کې وایي دا نظم دی، خو په خپله دا غزل ته بیا نظم نه وایي. سره دی چې دا خو فورم دی، فورم دغه فورم نظم دی. دا چې شعر پکې شته که نه شته دا هغه رنگینه محتوا نظم ورته لیکي، نظم نه خو انکار نه شو کولی. ګوره نظم که هر څومره یو منظوم کلام شاعرانه شي نظم دی د چوکاټ له مخې، خو موږ ورته ولې شعر وایو؟ رنگینه محتوا پکې ده، یا د لفظونو هغه 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 تخیل پکې په لفظونو کې وړاندې شوی ده، موږ ورته څنګه وایو؟ نو په دغه برخه کې د نظمونو د نومونو په برخه کې هغه ورونه لږ ذره ناغېړي غونې ورته وي، خپل نظرونه دي خو داسې یو کار کوي. موږ د شعر په برخه کې اساس دي چې وایي د غزل یو بیت یو شعر دی، هغه شعر هلته مفهوم څه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ تخیلي او رنګین کلام دی.
د ټولنې د فکری لوري د بدلون او ترمیم لپاره اړینه ده چې د ټولنې یو ځانګړي برخه ادبیاتو ته کار وکړي. کومې ټولنې چې کمزوري ادبیات لري په فکری لحاظ کمزوري او لګڼو ستونزو سره مخ ټولنې دي. د فنکار په نننۍ برخه کې له ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
گلاب صاحب سره مشیار کول راشه
ډیر مرنه.
گلاب صاحب شعر ولې لیکي؟ د شعر د لیکل لپاره تاسو سره لامل څه ده؟
شعر خو لکه د شعر پاک لکه وګیګو مختلف نظریات لري خلک. څوک وایي چې د درد په اساس باندې زه شعر لیکم، او څوک وایي چې کله په ما ډیره خوشحالي راشي شعر لیکم. خو خبره دا ده چې دا یو ذوق دی ما سره، نو دا ذوق په اساس باندې چې زه شاعری کوم نه د مجبوریت په اساس دا کار کوم، او نو بالکل لامل دی او همدغه زما ذوق دی، د خپل ذوق په اساس باندې چې زه شعر لیکم.
تاسو ډېری ښې خبرې ته اشاره وکړه، هغه د مجبوریت. ځینې خلک له مجبوریت شعر لیکي، غواړي چې ځان مشهور کړي، یا غواړي چې یو بل داسې څوک مثلا نام یاد شي د شاعرانو په قطار کې، دغه مجبوري. آیا دا شاعري خوند لري؟
بلې، زه به درته دومره ووایم چې لکه یو لیکوال وایي چې په بیان او بدې باندې په دې برخه باندې شاعري کول داسې دي چې په زور چې د شاعري خرابول دي، ځکه شاعري د ذوق شی دی او په دې کې به سنایو بدایي نه جوړي. کله چې ته په شاعري کې سنایو بدایي جوړي او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکي، نو په هغه شعر کې به تخنیکي جوړښت خوي، خو هغه هنري توم نه چې کومه دا هغه به پکې کمزوري وي او هغه به پکې دومره نه وي.
ګلاب صاحب، ته په خپله باندې د شاعرۍ په برخه کې د شعري چوکاټونو یا د نظمي فورمونو په برخه کې باقاعده زده کړې کړي؟ زده کړې په دغه برخه کې شته که نه؟
بلې، او زده کړې کړې دي. ته ماسترۍ تر حد خپل زده کړې سرته رسولي پښتو ادبیاتو کې، ما لیسانس کابل پوهنتون کې کړی دی، او تر دوه وروسته چې دی د ماسترۍ دورې ته تللی یم. په 1999 کال کې زه د کابل پوهنتون پښتو څانګې د ادبیاتو پوهنځي پښتو څنګه سخت فارغ شوی ما لیسانس دورم دلته کړی دا. بیا د یو څه مجبوریتونو په اساس یو دوه کاله درې کاله چې دی ما ونه شو کړی چې د ماسترۍ ته ولاړ شم. خو تر هغه وروسته چې دی زه بیا په 1999 کال کې پېښور پوهنتون ماسترۍ ته چې دی بریالی شوم. اول ته مې چې دی د ماسترۍ په زده کړو پیل
وکړ. ماسترۍ دوره دې اوس بشپړه کړې څنګه؟
بلې، د ماسترۍ دوره مې چې دی په 1999 کال کې چې دی بشپړ شوه. الحمدلله په ښه نمبر او په ښه شکل سره مې پای ته ورسول.
ګلاب صاحب، غواړم چې ستاسو د شعر هغه لوری معلوم کم. معمولا موضوعات کوم موضوعات په خپلو شعري فورمونو کې رنګاړي؟
زه خو چې مخکې زما کومه شاعري چې وه هغه به په حقیقت سترګې نه پټو چې په لومړي قدم کې چې څوک شاعري پیلوي نو هغه د غزل نه پیل کوي. همدارنګه چې دی بیا مخکې ځي، قدم په قدم مخکې ځي، او په لومړي قدم کې چې کوم شاعري هغه تب ډېره دسي چې په عشقي بنیاد باندې یا په عشق باندې څرخي.
ځکه ځواني می سړی په ځواني کې خامخا مینه او عشق دا شان ډېر کوي.
او بلې، دا مې مسئله ده کنه چې شاعری وي دا دنیا رحمان بابا وای چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي
دا نیم بیته ده کنه دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي
رحمان بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي او نو دغه سي د عشق چې ده نو حمزه بابا مرته اشاره کړي چې عشق ته خود بینی ز پښتون ما او مان د خود له غدا سترګو ته همدارنګه د طبیعت د پښتون ولای ذکر کوي چې د پښتونون پښتون ولای هغه تصویر پکې پروت دی هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی چې ځکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي ز بیا هم څنګه ما پښتون ما خپل پښتون
استاد لومړنی شاعری لڅ شډیر متاثر و
د عشق څخه زما لومړنی شاعری سب سترګې پټاو نو پتی باندې سترګې پټول نه دی په کار زما لومړنی شاعری چې وا هغه په عشق باندې او غیش کوم مجازی عشق حقیقی عشق نو
خا اوس ستا په شاعری کې څه بدلون راغله
اوس چې زما په شاعری کې زه خپل تاته موړان دی ویلې چې زه د مجبوریت په اساس شعر نه لیکم زه چې د خپل ذوق په اساس شعر لیکم او ډیر نه لیکم لګ لیکم خو خصوصا چې زه نظمونو ته زما اوس ډیر فوکس شوی دی نظم لیکم همدارنګ غزلم کله کله لیکم خو اوس شرایط داسې شوی دی چې دا شرایط ډیر بګنون کی دي او په دې حالاتو کې چې زه هر څومره خپل دردونه پټ کما خو بیا هم څنګه وای چې حمزه صاحب وای چې اوخ کی اوخیار شو بهر ناراضی او جنو شو پیغله
پکاله پاتشي
نو ور څنګه کو اس موږ خپل دردونه پزړه کې دننه د ځان سره پټ کو خو بیا هم حالات نو متاثر کیو او بل د شاعر خبره ده چې شاعر خ شاعر ماغه ده چې اغا څو ویني اغه ته انعکاس ورکړي
یوازې شاعری کوي یعنی په نظمی چوکاټونو کې قلم آزموي کنه نثر هم لیکي
نه ما ته توڑان دی ویل چې زما ذوق جمال چې ډیر زیات ده او زبر ته سو ويم چې زما ذوق جمال به څومره نو ما خپل چې ده په لومړي قدم کې چې ده ناول لیکلو د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه نا ویپل دی وخت ورشه تر عنوان لاندې وو او هغه د کابل پونتون په دوه ماسلونو باندې لیکل شوی وو تر دوه وروسته مې چې ده بیا د ترخی شیبی تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړو چې په هغه کې د غزنمرګ یو غمیز یو دغه بد حالات ناخوالي دا پکې نه کړ دی پکې نه کاس مونږ لیدل تر دوه وروسته مې چې ده بیا زما ټول هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه مې بشپړه کړې ده داسې به ووایو چې بشپړه ده او همدارنګه ورسره په څنګ کې چې دی د مقالو برخه ده چې د فکرونو او خیالونو ډیوې نومېږي د سره په څنګ کې چې زما ډیر زیات ټول مې خوښ دي کتابونه ډیر زیات خوښېږي هغه وروستی ماښام دی چې دا زما ذوق جمال په ده کې زیات دی او دغه کتاب چې دی وروستی ماښام نومېږي
او په دې وروستي ماښام کې وچ څه راخستې دي په څه شي بحث کړی
په وروستي ماښام کې چې دی زیاته عشقي بڼه لري او خصوصا چې دی ادبي ټوټې پکې انعکاس پکې ادبي ټوټو موندلې دی او ادبي لیکنه او ادبي ټوټې
او سرار صاحب تا ویل چې ما د پښتو ادبیاتو په برخه کې ماسټري کړې ده د ماسټري تر کچې دي زده کړې کړې سیډنیز برخه کې کار کوي کنه
او بلې سیډنیز برخه کې ما پخپله په غنی بابا باندې چې زور سره ډیر علاقه لرم او خصوصا د فلسفي شاعري سره ډیر علاقه لرم همدارنګه د غنی بابا یو بیت راخلم هغه کې چې د فلسفه روخانه کوم غنی بابا په یو ځای کې وایي چې غوي اجل مولا تاوري او کنه چې غوي اجل مولا تاوري او کنه ته شخاوره نه د غنی څنګه به شخاوري دلته چې د یو وخت ملانو چې د غنی بابا باندې دا تور ولګو چې غنی بابا کافر شوی دی خو هغه د خپل کفر د اعتراض کولو باندې چې زه کافر نه یم مسلمان یم نو دلته چې د قران دوا یا تول راخستې دي چې كل نفس ذائقه الموت والباس بعد الموت دغه خبره ته اشاره کړې ده چې غوي وي اجل مولا تاوري وکنه مونږ خدا وایو کنه چې اجل شته نو اجل نه چې د انسان مخلاصيږي او ول سی بعد الموت نو بدل تداوی چغی وی اجل مولا تاور او کنه ته شخاور نه ده غنی څنګه به شخاوري دلته بیا لکه اسلام چې آیات شریف دی چې پس د مرګ ژوندون حق دی نو دلته غنی بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې چغی وی اجل مولا تاور او کنه ته شخاور نه ده غنی څنګه به شخاوري
دغه پړم چې استاسی یو غزل دا وخت کې تاسو ولولې وی وای او ریدونکو هم پته مې چې استاسی شاعری واوري
bale یو غزل بز درته اوڑان دیکھا ماں نن میرا غخت سبا در نہ پختنہ کوم نن میرا غخت سبا در نہ پختنہ کوم ستا د هتیری کړنی پار کې بپلټنه کوم تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو او زه د مازی پزمکه ګرځم ګروېګنه کوم او ته ماشوم نه وینې بي صدا لیونه وي کنه، ته ماشوم نه وینې بي صدا لیونه وي کنه، چې د ملي سیب لیونو ته دي ستاینه کوم. وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، زه خو دې وژنم ترې د خپل قتل غوښتنه کوم، او د خپل پلارجان د زنکدن سلګې مې نه هېریږي، د خپل پلارجان د زنکدن سلګې مې نه هېریږي، په هر قدم لګیم ستا د مرګ ساره نه کوم. سراج ګلاب د ګلونو بڼوالا مړ کیږي،
سراج ګلاب
د ګلونو بڼوالا مړ کیږي، نشي که هر سو زه د دې بڼوال ساتنه کوم، نشي که هر سو زه د دې بڼوال ساتنه کوم.
ډیر مننه. مشهور کیسه لیکوال ډاکټر سمیت وایي چې د کیسې پیښي باید منطقي تړاو ولري، او د همدغه منطقي تړاو په اساس کیسه خوندور کیږي. د زرپانی په نننۍ پانه کې زموږ همکاره وګمه جبار خل لنډه کیسه نیمګړې رپورت دراوروي.
خپل مایکو ریکارډری په بیډه را واخیست، مخکې لدی چې بهر راووځي په جیب کې ټلیفون په شرنګا شو. بلې، آسف، جوړ په خیر، سمه ده، بس همدا اوس روانېږم. خخه، سمه ده، سمه. د ټلیفون د پرې کېدو وروسته یې په خپلو ببرو ویښتو لاس تیر کړ. بهر برنډې ته لانه ووتلی چې تر شا یې ګلاب ورغږ کړ. نن یې 15 ورځ وه چې په یوه رپورټ یې کار کاوه، بیخي ترې لوری غلط کړی و. ایمالله تنکی زوانو چې د ژورنالیزم ډګر ته یې مخه کړې وه، اوس یې بلا تجربه هم حاصله کړې وه. هغه د چا خبره د سیمې په وتلو ژورنالیستانو کې راتلو. ډېر ځله به نورو دوستانو ورته ویل چې په ځینو خارښتي رپورټونو پسې مه ګرځه، خو د ایمال سم مرض ګرځېدلی و. دا ځل یې بیا په یوه رپورټ کار پیل کړی و. مخکې له دې نه چې دا کار پیل کړي، څو کسانو ورته ویلي و چې له دې موضوع تیر شه، حسنه چې کوم تاوان در واوړي. خو ایمل خپل ضد نیولی و. هیواد چې په دې رپورټ کې د ایمل همکار و، هغه هم راغی او دواړه پلی روان شول. دوی دواړه په یو نامعلوم لوري روان و. هیواد څو ځله ترې د ځای پوښتنه وکړه، خو هغه یوازې د سر په اشاره هغه ته د وړاندې تلو وویل. له بیک نه یې د اوبو بوتل راواخیست او په سر یې واړاوه. په تندي یې مړې مړې خولې راماتې وې. له اوږې یې دسمال راکوز کړ، په ډیره بیړه یې په خپل مخ او تندی را کش کړ. له ډیر اوږد مزل وروسته یوې خړې غونډۍ ته ورسېدل. د غونډۍ په خوا کې د خاورو یو وړوکی کورګی و. دروازه یې ټک ټک کړه. له هاخوا غږ شو، څوک یې؟ خورې څوک سړی شته؟ غږ تر ډیره ورک شو. له اوږده ځنډ وروسته یو سپین ګیری راووت. له ستړي مشو وروسته د کور شاته د شوې د ونې لاندې چې له رنګي سیوري نه یې داسې معلومېده چې ښه پخوانۍ ده، کېناست. له ډېرو خبرو وروسته د ایمل په څېره کې خوښي څرګنده شوه. اوس یې په څېره کې نه هغه ستړیا معلومېده او نه هغه خفګان. خپل بایک یې پرانیست، مایک او ریکارډر یې ترې راوویست. سپین ګیری هم ورسره په خبرو بوخت شو. هیواد یې هم په منډه منډه څو انځورونه واخیستل. خسات خبرې بلا نه وشوي چې د سپینګری په څیره کې قهر غزونی وکړي. مایکی په لاس وباه او په چغو یې پیل وکړ. زه کافرانو جاسوسانو، خپله مخه وهئ، زه ستاسو دې وزګارو خبرو ته نه یم وزګار، ورکیږئ چې وم نه ګورم. سپینګری خپل کټ په تخیر کې ونیو او روان شو. دوی یې په ځای پریښودل. د ایمل خبره په خوله کې وچه شوه، بیخي یې د خولې اخ نه بود. سر یې وڅانډه او روان شو. په لار کې هیواد ډېرې خبرې ورته وکړې چې له دې رپورټ نه تیر شه، خو هغه لکه د لیونو په څېر په مخ بې واره لاس کش کاوه او وړاندې روان و. د غرمې 2 به وې، سور داغ و. نه پکې د سترګو په لیدو کم کور ښکاره کېده او نه کومه ونه. لوږې او تندې نور دې حد ته رسولي و چې قدمونه یې هم بې واکه شوي وو. له ډېرو منډو ترړو وروسته یې دا وروستۍ مرجې وچې په ډېرو خوارو سره یې پیدا کړې وه، او هغه هم داسې شوه. ځان ورته ډېر نیمګړی نیمه خوا ښکاره کېده. ډېر د کمترۍ احساس یې کاوه چې ولې هغه سړی ورسره مرکه ونه کړه، ولې اوس دا رپورټ د یوه نظر له امله پاتې کېږي. کله کله به چې د هغه بوډا خبرې ور یادې شوې، له غصې به تک سور شو. خو څه یې کړي وای، مجبوریت یې و. په جیب کې ټلیفون په شرنګا شو. بلې السلام. د سلی کولو وروسته یې خدای پامانی وکړه. یو دم یې پرنګ کې بدلون راغی. له ډېرې خوښۍ نه یې چغې کړې، هیواده و هیواده. هله ځواني مرګ شي چې کار وشو. هیواد په وارخطا یې له دفتره راووت. څنګه کار یاره؟ راځه نن چې هر څنګه وي بس پوره کوم. نه نه نیمې بجې به وي چې دواړه بیا له دفتره ووتل. دا ځل یې دومره ډېر مزل ونه کړ. یوازې له ښار څخه 2 کیلومتره لرې لاړل. په ډېرو پوښتنو پوښتنو یې ځای پیدا کړ. د حجرې ور یې وټکاوه. له ټک ټک سره سم یو د غټې ګیرې خاوند بهر راووت. ایمل او هیواد دواړه په یوه کټ کې ناستل. ټول غلي وو. په هیچ چا کې د خبرو توان نه و. ایمل چې تر څو ځان خبرو ته جوړاوه، د اوږدې ګیرې خاوند په خپله ګیره لاس کش کړ. پرې راړومبه شو. ښه وروره، تاسې زما له ابا سره څه کار لرئ؟ هسې وروره، موږ ورسره یو څو خبرې کوو. ایمل اول ورپورته شو. تر څو یې چې خبره کوله، سړی ورنږدې شو او په غوږ کې ورته څه وویل، خو ایمل بیا هم خبره ورغبرګه کړه. خو خیر، بیا هم سړی سر ټیټ کړ او له حجرې ووت. څنګل یې په خپلو ورنونو ایښې وې. دغو فکرونو او سوچونو ډېر ساعت دوام وکړ. د دروازې درازې د فکرونو لړۍ وشلوله چې پورته یې وکتل، هماغه د اوږدې ګیرې والا و چې یو کس یې له اوږو نیولې و راننوتو. خواته یې کېناست. په خبرو یې پیل وکړ. کاکا، زما نوم ایمل دی او زه په راډیو کې کار کوم. که ستا یاد شي، په هغه کس کې چې خلک مړ شوي وو، زه غواړم په هغې یو رپورټ جوړ کړم. ګوره، یوه خبره چې نه به راته نه کوې، ډېر په مشکلاتو مې پیدا کړی یې. ته خو عیني شاهد وې. سپین ګیري ورته برګ برګ وکتل. هیڅ غږ یې نه کاوه. بوډا په ښکنځاو شروع وکړه. څه یې چې په خوله راتلل، هغه یې ورته وویل. سپین ګیری هماغه شان په ښکنځلو لګیا و چې دوی ترې پورته شول. له حجرې بهر شول. مخکې له دې چې په خپل موټر کې کینی، په خوا کې د تورو ښیښو موټر ودرېد. څو وسله وال کسان ترې راکوز شول او دوی ته یې د ودرېدو اشاره وکړه.
د ادب جام دا برخه مو د پښتنو یو میډنی او جنگیالي شاعر تیمن د ژوند احوال ته ځانګړې کړې ده. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
تیمنی. د تیمنی په نامه موږ د پښتنو یو پخوانی ادیب او شاعر پیژنو. خدا نه درو خانه چی د دې شاعر نوم تیمنی وو که د تیمنی قوم ته منسوب وو، چې دا قبیله په غور کې اوسي. د غوري شاهانو په اثر کې لکه نور پښتانه شورا چې تیر شوي دي، یو له هغو څخه تیمنی دی چې د ده ځینې اشعار تر اوسه هم د زمینداور په غرو او رغو کې د خلکو په یاد دي. د سلطان غیاث الدین غوري معاصر وو. څنګه چې د ده یو شعر په زمینداور کې میندل شوی دی، نو دا په ټینګه ویلی شو چې دی په زمینداور کې اوسېده. او لکه څنګه چې څرګنده ده، د دغه سلطان پاچاهي په 500 هجري په حدودو کې وه. نو د تیمنی ژوند به هم په همدغه اثر کې و. تر دې زیات نور د ده احوال نه لرو. استاد علامه حبیبي د تیمنی په باب وایي چې په 1410 هجري کې چې زه د هلمند په کلو کې ګرځېدم، په یوه کلي کې د شپې د زلمو بنډار و. هلته به ځینو په خواږه غږ نارې کولې او ځینو به نڅل او بازو با بدلی او سندری ویلی. د دې بندار په یو خوا کې یو سپینګیری ناستو. که څه هم زمانی نتلی وو او ویښتان یې تک سپین وو، خو خوش ارواح سړی وو او زړه یې ځوان وو. دې سپینګیری د زمینداور په غرو کې د زلمیتوب ښې شپې ورځې تېرې کړې وې او د هلمند پر غاړو یې د مینې په دنیا کې خپله ځواني خاورې کړې وه. د سترګو دیدې لږ شوی وو، خو زړه یې بینا وو. غوږونه یې درانه وو، خو سود یې پر ځای وو. زلمو ده ته په درنه سترګه کتل او ده هم په خپلو خوږو سندرو بزمونه تودول. د خپل زلمیتوب کیسې به یې کولې او د هلمند د غاړو او مدنیت سړي افسانې به یې چې ده ته له تیرو نیکونو څخه رسېدلې وې بیانولې. دې سپینګیري په خپلو سندرو کې د تیمنی په نامه دا شعر په ملي وزم او خوږه لهجه ولوست چې د پښتنو یوه زړه ادبي ټوټه ده. هغه شعر داسې و: نن
ننزغ غیگم په صفت د سلطان، ننزغ غیگم په صفت د سلطان، چې د بادار غازی ملک د جهان، د فیروسکو او غور رڼا لددا، د فیروسکو او غور رڼا لددا، هم د تیرو تورو برېښنا لددا، چې توره وکاږي چړتون کې خالی، غلی مې کله کړي په توره سیالي، غیاث الدین د غور زمری علی شان، د اسلام دین د ده په توره روخان، نن څه غږېږم په صفت د سلطان. ما د داور په ځمکه ولید ارم، ما د داور په ځمکه ولید ارم، دا د جنت په څیرو بڼخه حرم، د فیروسکو په دود ودان دی نه، خکلی هر گل څخه خندان دی نه، دلته کړونګې دي غږونه کوي، اوبه بهیږ سرودونه کوي، هر سړی ګوري چې ولاړ وي ایران، کړي نندارې د خاوند د بستان، نن زه غږېږم په صفت د سلطان. غیاث الدین د جهان لمر دی نه، عالم له ده ډېر بهرور دی نه، هندي روښانه په اسلام کوي نه، له ځانې خوښ خیر الانان کوي نه، چې په غور کې نیلی زین کوي نه، پر کافرانو یې ناورین کوي نه، چې په غور کې نیلی زین کوي نه، پر کافرانو یې ناورین کوي نه، تل دې بری وي د غازی پر میدان، زه تی منی ستاینه کړم د سلطان، نن زه غږېږم په صفت د سلطان، چې دی بادار غازی ملک د جهان.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
هر انسان ځانګړي فکرونه کوي، د ټولنیزو ناخوالو، خوښیو او راتلونکي په اړه ځانګړي فکری زاویې لري. په نننی ورېښمین خیال کې د یو شاعر له ژبې څو پوښتنې اورو. لچانو پختم چې څه روان دي، لچانو پختم چې څه بکیږي، لچانو پختم چې څه روان دي، لچانو پختم چې څه بکیږي، لچانو پختم حالات څنګه دي، لچانو پختم چې څنګه یما، لچانو پختم چې ولې ژاړم، لچانو پختم چې ولې چوپ یم، لچانو پختم چې درد څنګه وی، لچانو پختم چې مینه څه ده، لچانو پختم هغه څنګه ده، لچانو پختم چې چرته بوي، لچانو پختم چې ولې نشته، لچانو پختم چې چرته لاړه، لچانو پختم چې ولې نه یم، لچانو پختم چې ولې نه یم، لچانو پختم چې څنګه ورکیم، لچانو پختم چې پلار څنګه وی، لچانو پختم قرار څنګه وی، لچانو پختم یار څنګه وی، اوس مې زړه ټک پکې چوي، لچانو پختم چې خار څنګه وی، څوک به جواب د خاموشۍ راکړي، څوک به مفهوم د تنهایی راکړي، څوک به مشیر پخلا کړي، څوک به رنگین شان نړۍ راکړي، څوک به مسترګې واکړي، څوک به پیغور راته د بیوسۍ او بې کسۍ راکړي، څوک به خوښي تعریف کړي، څوک به خفګان ښکاره کړي، څوک به خوښي تعریف کړي، څوک به خفګان ښکاره کړي، څوک به دې چوپ جهان ته مات شوی ځان ښکاره کړي، څوک به یې فرق وښیي او څوک به راز ښکاره کړي، نو څوک به دعا راکړي، څوک به رڼا راکړي، نو څوک به دعا راکړي، څوک به رڼا راکړي، څوک به مې مړ ژوندون ته آدمي سا راکړي، داسې څوک شته، داسې څوک شته، دا انسان چرته بوي چې مې حواس راغونډ کړي، داسې څوک شته، نه هیڅوک نشته،
زلک خلاص کتاب و مخاور ایرو کی پروت و ماوی چی لوست بشما خو هیچ چاونو لوستم نو سوگ بمی ولولی چا لوسته ایما سوگ بمی ولولی چا لوسته ایما سوگ بمی وغگوی چوک با الفاظ راکڑی چوک با انجام چوک با آغاز راکڑی نو داسی ولی چوک سنوائی دا جہان چوپ ولی دے چھ نچوک راس کارکڑی انجام یہ گنگو گندے دے نچوک آغاز کارکڑی نرات دا معلوم شل چھ رانو رست چھ دی اور رانو ران دی چو بس ہر چھ گنگو گندے دی